وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې څه باندې 360 کسان پکې وژل شوي، داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي، او تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغوه کړه. خبرونه، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
ایوی د افغانانو د خپل منځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنز د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دی اخیستل شوی. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف آدرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځشنبې په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځشنبې په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګ وایي ولسمشر غنی دې وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی بیه عملي کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابره کړي. د دې پریکړې له مخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د $6.5 معادل دي ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی بیه 15 سامانی وه. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي خو د اوسنی ولسمشر پترو پروشینکو له ګوند څخه بچې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. هورویسمن چې په 2014 کال کې د پترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شو له درې کلونو راهیسې د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي.
اے علماء چپ مو پاتې کیږئ، روزئ، خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بل چا دی.
پرون په کندوز کې د سولې په تړاو غونډه شوې، همدارنګ د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې به هم تاسو ته تازه رپورټ خپور کړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزه خبرونه ولرو، د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې د ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه یې اجملان تفصیل راکوي.
زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیوي پیغام کې ویل د دې وخت را رسیدلې چې جګړه باید تمامه شي، تر لاسه شوي پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 130 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بس درباره خروج
زلمی خلیلزاد وای لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي، خو د افغانانو ترمنځ خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د نننه د جګړې د پایت رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی. همدارنګه د جګړې د پایت رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د مولی افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو همدی غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام لاره خبري وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته اشاره وویل.
Can the people of Afghanistan and the members of the Taliban
جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لار موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلې څو تاسو د ګډ وسیدو لار عمومي د امریکا حکومت د دې پوښتنې په جواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د جواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته ویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغې مخکې ښه ده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یو غونډه کې خبري وکړي خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت ویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق و نه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمیه خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور خکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له خکیل لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر زر به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موږ موریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. اخوا ځینې سیاستوال له ښاغلي خلیلزاد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز ولري. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي رئیس دی او احمد ولی مسعود چې د مسعود د بنسټ رئیس دی او همدارنګه د ولسمشري ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی له ښاغلي خلیلزاد غوښتي چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمیر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای د خلیلزاد صاحب راتګ به د راتلونکو ناسو لپاره یو نوی زمينه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دی او باید د سولې لار خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې ونې د دوشنبه په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. دغه سفر د روانې ونې د یکشنبه په ورځ پیل شوی او دراتونکو لمریزي میاشتې تر یولسمې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځشنبه په ورځ له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای خلیلزاد
بر دی وای مغل خاغلی خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې وو سیاو نظریات وایي تر څو یو تفاهم را منځ شي. نو موږ باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړي خو کدا سی ونشي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان با د سولې نور ناستي جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. حتی
نشستګي ناکام بونه
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پاړه څنوي خو د افغانستان د سولې عالی شورا تمل دي چې پروژې میاش کې د اوربند لپاره باید حادثه وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو ته ویل دی وای خاغلی خلیلزاد باید په دې دور کې د افغانستان خلکو ته خپل نیک اراده په عمل کې ثابت کړي. د اوربند زمينه دي برابر کړي. د مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماټیکو افادو څخه
ډډه وشي او پروسه دی په صراحت او صداقت سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له سلویښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي یادې جرګې ته د ګډون په هدف د ولایتونو استازي کابل ته روان دي. پرون هم د ځینو ولایتونو استازي راغلي او نن به هم راشي. تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شو. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزې شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګې چې د 1390 کال د ثور په نامه جوړیږي. نن د ورزګان ولایت نه په جرګې کې د ګډون په هدف د خلکو د استادو یو ډل راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبې ګډون وبس.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې ونې په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپل ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی آزادي راډیو ته وویل
مشورتي لویه جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوموي. دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې تازه په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت، یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي چې دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه، انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل. آزادي راډیو.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لورې د الفت او د افغان دولت له لورې د خالد په نوم د عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. دوی وویل چې دغه عملیات د افغانستان په ګټه نه دي. دوی په ښکېلو ډلو غږ کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولس ته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه دې ټوټې ټوټې شي چې د دې کلیدلې ولس غم ورسره نشته دی. د سولې اواز دا د خپل منابرونه نه اوچتی. ای علما چپ مه پاتې کېږئ، راووځئ. خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو.
د قومي مشرانو په استازي توګ ملک حسن په جنگ کې خکېلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکېلو ډلو نه
دی مظلوم او دی زوریدلی ولس په ژبه باندې आवाज کوو چې خدای کو قرآن لرو ګورې پار څخه پویږو. دا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی. دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته دی. دی بیگانه او ګټه پکې ده او موږ بیگانه او دی ګټو قربانیان یو.
د غونډي په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی. د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږست. په ننګرهار کې مو د دینی عالمانو د غونډې په اړه باندې راپور واورید. اوس هم ورزو احمد شیبر ته چې د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستیم.
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او بریتانیا ته د میتر یو لسمی سفر وکړي. د نېشنل لیکي شاغلی خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمیر نور چارواکي وهڅوي چې ټول خوابي بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو لالارې سولې نه شي. د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان شوزو د یو کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. د زما سره کرشه پونم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شزو د وی ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوې ده. اکثرو د تیرو اتلو سو کلونو پر لاس راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نشي. په دې ترڅ کې به پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راس خبرو کې باید د شزو د مشرتابه ونډه تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د شزو د ګډون غوښتنه کړي او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د شزو د ګډون برخې ته د سری کرشې په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر مخکښ شوزو د دغه افغان شوزو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سینا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبري راخیستې دي چې د افغان شوزو د هڅې مهمه بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شزي د زده کړو حق به برخې وي او نه شوای کولای چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو لا هم اوربند چې د ډیرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 1500 ډیرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی وو د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3600 ته رسیده او اوس دوه برابره زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیری تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1400 کلونو په ترڅ کې تر 1400 ډیرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
د کندز ولایت لسګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کړی چې د روژې میاشتې در رسیدو درناوی دی وکړي او په ټولو هیواد کې د سرتاسري اور بند وکړي. اجمل آریان په دې اړه کندز ریپورټ را لېږلی.
د کندز ولسونو علماو، مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اور بند وکړي. د کندز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه یې ازادیو راډیو ته وویل:
زموږ او ستاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې ثمر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو.
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپل منځي کړکیچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شه د کلو اطرافونو بانډونه مشران دنیا علما متنفذین کولی شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په مینځ کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابره شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او که نه د ولسونو له غبرګون سره به مخ شي. د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
د هر کندوزي کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزي کور کې له جنګ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی. نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزیان همدغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 هم زیات ټپیان دي. سریلانکایي چارواکو یوه کورنۍ سخت دریزه اسلامي ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان هم د دغو بریدونو په تور نیول شوي. اجمل اندو نور جزئیات.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي دا بمي حملې ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ایتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې سویان په نښه شوي. دا حملې د تیرې یک شنبې په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوې او همدارنګه یې د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې. د سې شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو وویل د دې بریدونو په تړاو یې په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیسا او عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9-14 شوي. دا په سریلانکا کې له تیرې وی لسیزې راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسیدلې تر ټولو خونړۍ مرګونی حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلي ګمان کیږي چې د جماعت توحید ملي په نوم یوه سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي وویل پولیسو پر کلیسا او له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي وو خو ونتوانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي وو چې سخت دریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له د سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډیری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زباندی خبرونه کو د ازادي رادیو زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته سمسونه را لګلې دي لا غېډلې واحد مدقیق له لوګر لیکلې دواړه طرفونه باید پروژه کې اوربند وکړي چې په قراری چې روژه په قرار ته راکړو د پکتیا لزازی اریوب فضل کریم درویش لیکلی باید افغانان د سولې لپاره هڅه چټک کړي تر څو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی د مشورتي لوی جرګې ته د خوشحالي او د حکومت تغواړو چې مشورتي لوی جرګې ته دی د علماو نور شو شخصیتونه وغواړي. حکمت الله حماس لنادلی لیکلی ک د خالد او الفت د عملیاتو پر ځای دواړو خواو د سولې اعلان کړي وي خدای او افغانان بل دوی خوشاله وي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس لاري پات سوا تلس شمیرې باندې مخته لاند لیکلي او اوازي پیغامونه راولېږي تر څو تاسو له نوم سره یو ځای تاسو ته خبر شي. اوس هم ورزو لاند خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ښاغلی خلیلزاد د خبرې پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته د ویډیو پیغام له لارې وکړي چې په کې له بېلابېلو ولایتونو د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 افغان ځوانانو د سولې او پخلاینې پر مسلې د بحث لپاره راټول شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دغه وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 11 تقنیني دور پرانیسته یوه ورځ وزنډول شوه او تمه ده د جمعې پورس رسما پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. مخکې به خلکو 15 سامانی د 1 GB انټرنیټ لپاره ورکولې چې نږدې $3 کېدل او د امام علي د پریکړې له مخې دوی باید $6.5 ورکړي وای چې بیرته له دې پریکړې وګرځید. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرسمن وایي د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. خود اوسنی ولسمشر پیترو پوشینکو له ګوند څخه بچې د یک شنبه په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. او د سپینې ماڼۍ لوړپوړی سلاکار جارد کوشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون ویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي. لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو راپور ته چې له اوروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت را لېږلی دی. په اوروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی لوبې وشوې. دغه لوبې وړمه ورځ د اتفاق لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبغاړو په هارډ یا سخت بال باندې لوبه کوله خو د لوبې ډګر نه لري او په لشګو ډک او خاورو ډک میدان کې لوبې دل د دوی یوازینۍ غوښتنه له دولت داوه چې باید دوی ته معیاري لوبغاله جوړ شي. شریف الله شرافت د همدغه لوبو پای مراسم ته ورغلی او دغه ریپورټ را لېږلی.
د کرکټ دغه یو میشتنی سیالي چې 43 لوبډلو په شکی ګډون کړی وو 13 ورځې نه وخت فایده ورسېدی. د کرکټ بورډ مسول جمال الدین ملات ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته واده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرکټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړي هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هر لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود دی. خو د جګړې دا ستړي د لوبو سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني.
لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت تخواست کوي چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسیدونکی یم، خپل په روزګان زلمیان کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې فیلډ ګرځېری ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپل بیټسمن هم یم او ورسره کیپر هم یم، فیلډ مې زده دی، د مخه فیلډر هم اوس کیپر یم. موږ د روزګان د خلکو دغه هیله او ارمان دی چې موږ ته یو میدان جوړ سي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د دغه پروګرام وروستی راپور دا چې د کونړ په څوکۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د غوښینو چرګوړو د روزلو او غټولو لپاره نه فارمونه پرانیستل شول. په دغو فارمونو کې به 15,000 چرګوړي وروزل شي. اوس مهال یاد فارمونو 1500 کسان ګټه پورته کوي. په دغو فارمونو کې نږدې 400,000 امریکایي ډالر لګښت هم راغلی او مصرف پرې شوی دی. روحلا نوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي، او د پروګرام په پای کې که وخت و تاسو ته به یو وطني سندره هم واورو.
د کونړ په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې د غوښینو چرګوړو د روزلو نه فارمونه پرانیستل شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نورګل ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
نن هغه فارم چې نن پرانیزو تقریبا 15,000 کې چرګانو په ظرفیت جوړ شوی ده. تقریبا 240,000 ډالر په ارزښت پانګونه شوی ده، او همداسې نور فارمونه دي چې په مختلفو متعددو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې تقریبا دغه کې په ټول هغه قیامت یې تر 370,000 ډالر په ارزښت نه دغه پروژې تکمیل شوي دي. پیته برخه یې د دولت لخوا ده او نور د سرمایه ګزارانو لخوا ده.
هغه وایي د کونړ په نورو سیمو کې هم په لسګونو فارمونه موجود دي چې هر کال له یادو فارمونو 15,600 ټنه غوښه بازار ته ورکول کیږي، او ورسره د پاکستانیو او ایرانیو چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. والی په کونړ کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې وروسته د څارویو د غوښو او د بهرنیو چرګانو پر ځای د خپلو وطني فارمونو څخه چرګان واخلي چې له یوې خوا به د پاکستاني او ایراني چرګانو د واردولو مخه په بشپړ ډول ونیول شي، او د بل لوري به د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا کې هم رغنده رول ولوبوي.
ټول کتا ته جستامونه چې په کونړ کې دي هیله او سپارښتنه مې دا ده چې نور خریداري د همدې فارمونو نه وکړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپې وایي
زه به تاسو ته په ډېر ډاډ او باور ویم چې 80% په مشرقي کې زمونږ خپل تولیدات دي، په کونړ کې هم خپل دي، او 20% اوس هم دغه ستونزې شته چې بعضې قاچاقي او فرعي لارې دي. موږ په هڅه کې د والي صاحب په همکارۍ چې دغه هم مخنیوی یو خو اشتغال ځایي کې موږ ډېر مثبت لاسته راوړنې لرو. په خپل کور کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل کلي کې خلک په کار باندې بوخت دي او یو مړی حلال روزي ګټي، دا یو شاخص دی. او اقتصادي پلوانه د دې مرغداري د سکتور ګټه چې دا بې ساري ده.
صبرجان د زرګونو وړو چرګوړو په منځ کې ولاړ دی، وایي په خوا به مزدوري د پاره نور زینو ته تلل، خو اوس په خپل کلي کې چرګوړي روزي او خپل خلکو ته خدمت.
15,000 چرګان دي، موږ لږه خدمت کوو، بس هغه وخت رسیدلې دي خو دې وکړي کوم روزل شي دیش پورې رسیدي خرڅه برابرۍ دي، یو نیم کیلو ته رسیدي.
په کونړ کې په داسې حال کې د چرګانو د روزنې نوی نه فارمونه جوړیږي چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو په سلګونو شخصي فارمونه جوړ کړي چې پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوي، او هر کال 15,600 تنه غوښه بازار ته ورکوي.
Yo no me voy a dar la oportunidad de que me haga un poco de trabajo en el trabajo.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورځو ستاسو د دیونه راغلو پیغامونو ته غوړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې دا پیغامونه به په لمړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
پاکستان ولا سوالی ته خبرې کوم هغه ته ډیر سلامونه سړي خلک ته قانون رسولې دي دا موږ راځي د تلوړ مقامات پر ورسو چې موږ سره کومه کونه وکي د خلکو په جریب سره په ځکه وړې دي کورونه وړې دي سروې وړې دي مالونه او درختې وړې دي سلام علیکم ورور محترم په نامه د تله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب یم ورور دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډیر سخت زیان رسولی تقریبا دلته د شلو ډیر شپه شاوخوا کې موږ ذخیره د اوبو په لجرو کې درلودې د دې کال و دا بل کال ته موږ رسولو دا په مو کمال توګه سره د بین وتلې دي هیڅ نه ساو خامخا تقریبا دور و حساب شل ډیر شکر به هم دغه خساره من کړی او توان دي ډیر شدید رسولې خامخا د شمالونو ورسوي دي چاته کور شمه ورسوي توان ډیر رسیدلې دي نو موږ د مؤسساتو د ټول مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده موږ د ګرد کو موږ د لری منطقوي موږ سره رسېږي چې نه دی سوې څوک نه راغلی چې موږ سره شي موږ خساري وویني موږ شلاغونه وویني موږ توان
السلام علیکم زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي سیلابو وړي دي زموږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسول دي حتی موږ خپل د فسو تپلی مونې دي استدي زموږ کوچنیانو وبولې دي زموږ بودګان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شي وګوره سولې دي نو زموږ د اجازه تر د دولت پورې ورسېږي
زه د بادغه سوالات د مرغاد ولسوالې خبر کوم عمر نیمه زموږ سیل ډیر خراب کړی دی شپه پر موږ باندې څه غلط دی موږ ته نه کورونه پاتې دي نه مالونه پاتې دي نه سکلان پاتې دي نه کوچنی زموږ څومره چې وګورې دي دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته دې جدي کومک راکړي
السلام علیکم زغلو خبره کوم دلته په ځابر راځي چې دا سلګونو دی ییږي چې کیسه په دې ډیر کورونه وړي دي ډیر ځکه وایي چې نو دلته بیا په برابر بیا د حکومت څخه خمرست راځي د ځابر ولایت حکومت څخه نو سندره سټول خانانو ملکانو او مشرانو یو لږه خارو غری ته هیڅ شی نه دی رسیدلی د دې باندې حاجت کول دا پاتې دي موږ مو سټول مشرانو یو
السلام علیکم ویرا دا اشرف غنی استاد ډیر شو په دې داسې لاس په خپل سره کومه کوتي زکه چې په ګرسل او کښتې مې کوته دې ته باندې رسول دی واغ مسلمانان هم را خپل ځانونه فرماړه کړل یو شی مې ویرا رسید دی دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای پاله کې او دا ماجمان هم ډیر شو درس وکي داخل کوته ما دا اعلان دی چې به نور مرسته هم وکي کور یو دان اشرف غنی استاد ما د جری د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ ته رنگ وغوړی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکون ته سلامونه وایم زه د خروار ولسوالۍ د منګو د شمې رسم الله خبره کوم دلته شرابونو زخت ډیر کورونه وړي دي حکومت څنګه ظاهره ده چې خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوه ولسوالۍ د برکاسکو د سربند کلی نه تاسو سره په تماس کې يم څنګه چې ورښتونه بارانونه واوري دي زیات شوې دي نو د کولر سیم تو یعنی سیم ده او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپانی ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سن سین مهر کانی اتنه چې دغه تو یعنی سین زمنګا کرواندی او زمنګا کمیزمکې چې دی چې زراعتیزم کې دی حاصل نه چې دا رانه یو سی او منګا په بیابان باندې پری دی نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی د ریښه د کونړ سین دغه ته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه د چاپیر کې ترڅو دغه د کونړ سین مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست پروان ولایت غوربند شینوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسې سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره یې جرا پلونه وو خلکو وصلول یا کلي وصلول هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل نخله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زموږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه هېدي دي. په طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زموږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ حکومت وکړي د هېر درې نه د اړیکه نیولې دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ورورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب حاجي اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه د حماس موږ په مفتاتو کښې ډېر سخت باران وشو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور یې زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصلون شوي ټول راڅخه وړي یا تر لا یو دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د دې واورېدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس سره په دې خبرونه کې ژغېدل یم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ لگ کرونا جور کرده، باغونا جور کرده او دی سیل راو ساها دیره دیره ولکه شویده. خب بیا چی اوبه رازی زای نپیدا کشی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدرنگا گرزی پا آغا زایونو چی خلق پکش جوان کهی دا یاو علب دهی. خب بیا پا اکثر ولایاتو که دا سیلابون راغنه دهی دیر مشکل دهیرات پا ولایات که دهی، دفرات پا ولایات که دهی، مندارنگا پا خطیزا و جنوبی ساها که هم دا سیلابون راغنه ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فرا کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشترکولی سي چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته. یو احتمالا 100 کور بعد په کلي توګه ویژال شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمي ویژال شوی دی، خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدی وجود په ولایاتو کې ذخیره کړی ده او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي هغوی ته باید زر تر زره مرسته وشي او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي او آماده به یي او کله چې کوم مشکل پېښېږي باید ډېر ژر د هغو امکاناتو چې هغوی په لاس لري باید پاسخګویي وکړي.
دا خو مو راتلونکي پروګرامونه دي چې که احتمالا خلک له مشکل سره مخ کېږي ورته ورکول کېږي، تر اوسه مو آیا دغه مرستې رسولې دي؟
په دغه وخت چې موږ تاسو سره خبرې کوو په دغه درې ورځو کې تقریبا شپږ سوه کورنیو ته مرسته ورکړل شوې ده، هم څاروي په دغه ولایاتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لرې آیا کافی دي د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه شوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته ته خو حتما ضرورت ده. د موږ په څنګ کې WFP، IOM، یونیسف، فوکاس او نورو خیریه مرستو دا چمتووالی ښودلی ده چې کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده بشي هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، سایه صاحب، تاسو ویلی چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوئ او آیا څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د موږ وګړي په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي دا ټول خلک د هغوی د همسایګانو آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلی دی ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي بیا به هغوی زړه کوي چې موږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازه صاحب، ده ورسی چې تر دا اوسه څونه کسان بېځایه شوي دي یا څونه کورنۍ؟
خب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروي جریان لري، داسې مشخصه نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بېځایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده، د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سروي او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسې په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا شوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې د دی سیل دی دی سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تیری شي او دی کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده. د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دی یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعدید شته چې سیلابونه نور هم براسي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دی یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
اسیا صاحب، او وروستۍ پوښتنه دا چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید سته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقه؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس، ډیر مننه چې د خلکو اندیښنو ته ځواب وایې.
ډیر مننه
تاسو. ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرمو. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلی په دې تن پسې مزړه د یو خلی په